السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ازادۍ په څپو کې د طالبانو نظام د یو کلنۍ په درشل کې دی. په دغه یو کال کې ټیټې هڅ کې څه وې په دې اړه بحث کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. میلمانه هم را بلل شوي. هیله ده چې دا بحث تر پایه واورئ. خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته راشي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر نورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی این افغان خپرندویه شبکې سره داسې مهال کوي چې د جمهوریت د سقوط دادی نږدې یو کال پوره شو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. خو همدې سیاسي څیرو او ګڼ شمېر نورو کسانو بیا پر ښاغلی غنی هم نیوکې کړي او هغه یې د دې لپاره ګرام بللی چې له افغانستانه وتلی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جاس په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لک کسان بې دندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد مادرید ته روانه شوله. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپارو چې د اسپانیا د ماموریت کارکونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند ګټلې وه. د امریکا عدلي وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده عربي د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توتیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور و د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور سفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کوي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی غچ واخلي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نننۍ خبرونه د اگست د 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی نظام د پرزیدو د کلیزې په درشل کې وړاندې کیږي. د زمری څلور وشتمه یا د اگست 15مه د افغانستان او نړۍ د تاریخ خورا مهمه ورځ وه. مهمه ځکه چې د افغانستان د جمهوری نظام د طالبانو د حملو په پای کې سقوط وکړ او یو ناڅاپه د میلیونونو انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راغی. د بدلون له یوې خوا د نجونو د تعلیم، د خلکو د اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو او د نظام د مشروعیت په څیر په مهمو برخو کې افغانستان د ناورین خواته بوته. خو له بلې خوا په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د ډیری افغانانو لږ تر لږه فزیکي امنیت خوندي کړ. دا مقایسه چې دا ګټه په هغه تاوان ارزي کنه د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. اوبخی د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. طالبان امنیت یو لویه لاسته راوړنه بولي او پلویان په ټینګار سره وایي چې د امنیت د دوی د وسلوالو په سرخندنو راغلی دی. خو د دوی مخالفان بیا استدلال کوي چې 13 شل کلنه ناامني طالبانو جوړه کړې وه. همداراز طالبان د امریکا او نړیوالو ځواکونو له پوځي حضور څخه د هیواد خلاصون خپل ویاړلې کارنامه بولي. خو مخالفان بیا تور لګوي چې د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته پاکستان اوس د افغانستان په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ لري او په لوی لوبغاړي بدل شوی دی. د نورو مسایلو ترڅنګ د واک انحصار بل هغه مهمه موضوع ده چې طالبان او مخالفان یې پرې وړاندې. طالبان په ډاګه وایي چې دا واک یې په زور ګټلی دی او یوازې دوی د واکمنۍ مستحق دي، خو په کور دننه جریانونه او نړیوال یې نه ورسره مني. نن له دې ستر بدلون یو کال وروسته افغانستان په نړۍ کې په کوم موقعیت کې دی او پر کوم لوري روان دی؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو په څپو کې په نننی بحث کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني دولت د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد. وړاندې په خبرونه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونې سره یو ځای شي. د خبرونې کوربه زیم احمد تکل او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمنو اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د باس پاره خپل پښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیره هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لاند باس لمیلمنو سره لرو. لمړی لمیرمن کړوخیل نه پښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مبارخه خسته. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وستا سو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي، یا انتقادونه کېږي، یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمن ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوي چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي، تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري به تر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود و، یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود و، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع سر نه کېدله، یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلېږي، بلکې یو لاره به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک کې شریکه کېږي، او یا چې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعت هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسېږي، دا اصلا هیچا توقع نداره. شاید خود طالبان به هم فکر نکاوه او دویتا منتا بایستا آمادم نو چه اغا واقع پر شکل نصر او ریگه فتر.
مننه. حماد صاحب، تاست هم خراغلاست وایم. هغه چه چه پیخ شول؟ دقیقا همغه څو او چې طالبانو غوښتل. میرمن کلوخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پیښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکل صاحب تاسو استاذ درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوي، لیکن کوم کو تاسو لږ جوړ فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. په هر دګر کې منګه لدا سیستونز سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 2500 یا تر 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یا دې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و، دلته بهرني یرغلګر موجود و، د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول دی بلچا په لاس کې، او د افغانستان واکمنان د بلچا په خوښه او د بلچا په اشاره باندې تاکل کېدل، او د افغانستان ارزښتونه کاملا لمنځه تللي وو. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې وو. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د بې حساب قربانیو په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتې ورکړي او د هغوی کومه لاسپوڅې.
احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څه و چې تاسو غوښتل او بخې طالبانو غوښتل؟
واقع دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي، د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
او بخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه وو طالبان؟
زه راځم تکل سي محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک یو. په افغانستان کې دغه موږ تاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستون کې چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کی او ټول هر څه سم شي. د دې امکان نشته. ها کدا څه شي وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول. او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغه دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابیدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تیرې ادارې سره علاقه کمانډان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره دې زور لاړې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهات له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغ هم دغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه حماد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې لدې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښته او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولی په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره یې مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنو شتاسو هریوته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدلای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې، د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو، همدارنګه بیا چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټول لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې موږ یې یادونه وکړو چې ټول طرفینو ټګي کړي وو، لکه طالبانو په ځانګړي توګه وړي ښکارا د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لوی شارونو بریدونه وسول کړل چې خبره دا کیږي چې پخوانی نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتی پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ. دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی شارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لوی شارونو بریدونه نه کیږي. د دې ترڅنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان خو نه اساسي قانون هم درنګ د افغانانو خپل منځي جرګه نشي د لایشه د بین افغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وی، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې بده طالبان ټینګار وکړي. طالبانو هم درنګ د ترکیه په ناسه کې چې وړه متبره ناسه پیشبینی سوی چې ډېر متبره ناسه وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل سوی وو، همدارنګ د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان خانه افغان نظام، لکه طالبانو له د ترکیه د ناسه څخه هم انکار وکړ او دوه ډېر انکار وکړ او بایکاټ وکړ. نو په ټول کې ویل سوچ بلې وو د دغه شي سقوط مخنیوي کېدلای شوی، لکه ټول طرفینو تګیو کړو طالبانو په ځانګړي توګه په جګړه باندې تګیو کړل.
تیر زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې ملمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړي موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. یو ځل بیا تکرارم، 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلې. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړي ازادي په سپو کې خبرونه د خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت. مهرباني وکړي.
السلامونه تکل سے تاسو یو ټولو قدرمنو دا ورونکو ته سلام دا شي خبر وای.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، ک لطفاً په لوړ غږ خبرې وکي، مهرباني وکي.
یو څه شوی ډیر مننه، بس الله بس زه خبرې کوم له افغانستان نه. خبره دا چې تکل سے چې ارکل چې تیر کا بوزره یوش د اگست 15 را ورسېد دا وخت قبل کې ومه شهید حالومه. نو ا وخت چې طالبان نو ورنوت پېټه قبل تا قبل خاطه، نو ټول حال او دا خلکو رواني به ذہنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هونه ورسمشر غنی پر پرته نشه چې وتلی وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټ شوی نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به قبر خاطر نه وتی وای، او دا ګډوډي او حتی چورم وشو به هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم اسلامي امر چرواګو کسان چې چور چپاولې کړي وو هغه کسان گرفتار
او ونیو. او به خیر تاسو نوم څه دی او لکم زاینا خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بختاده له افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایئ چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، 2 میاشتې 15 میاشتې 6 میاشتې 1 کال مخکې له سقوط نه د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د کډ پخوانی حکومت
دکر سے ستاسیو ملما هم یادونه وکړه. ما و چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبر ور روانې وې، نو او دا په نظام چرما کې چې دا همدارنګه مسول له دوی بر دغه څرګندولې چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ډول ورتستیا ملري او بیا ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر ملک سره مل لري، نو اسلامي امارات هم حتمن چې یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي، بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو
ډیر زیاته مننه بخت زاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه سره دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغه پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکنی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه؟ زه په دا وروستیو کې په دایو کال کې دغه سې ډیرو پیښو شاهد یم. دا د شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښت ډیری وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک کور راو باسي بس دز دز ویولې او هیڅ درکې نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوي وبخي؟ مونږ تاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکی همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوي. مخکنی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوي چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دو مخ کې کورسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم شوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي. شخصي دښمنۍ خو بد دی، ولې دې مخه نه نیسي؟ دې څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړي ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغه پوښتنې ته لطفاً ځواب وایست چې مال نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زموږ دوه میلمانه دي، ښاغلی حماد وایي چې د پخواني حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم. محمود احمدي مله زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغې ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شاهدان، حتی نړیوال شاهدان په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمې توان لري هغه باندې پیږي. نو اوس هر څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل څنګه دغه ټول پروسه تر نظر استری د تعقیب کړي مې ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کیږي، ځکه دوی داسې عملونه سره تر سوال چې تر پای هم دوی پرسته سره نه د سولې خبرې کړي دي، او نه هغه کوم اقدامات کړي. ځکه څو واري موږ زړه بيخي نه په سیاست کال، نه په طالب کې وظیفه لرم، نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده. یعنی د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غني وايي وای زه اوس هم رئیس جمهور یم. دوی بيخي بعد د شرم احساس کوي، ځکه چې د افغانستان خود دې کڼور هیڅ نه. د افغانستان کې هر کم پیښ رامو ته سولې اته ولاړې نه ولاړې لاغه ورسته خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای. دا وخت دې بیرته برغلی افغانستان ته سولې ایز ډول به دې انتقال کړی وای. ته اوس هم په خارج کې ناسې وازد هاي مدایم. دا د لپاره یو شرم ده.
مننه، سلامت وسی. مرمن کروخیل، تاسو خبرې هم واورېدې، د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلومدار هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما واقع دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې. معلومدار خبرې د باندې وي، د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و. پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطریان یې درلوده، او طالبان کولی شي سمدغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړی وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب هم وویل، یعنې دوی حد اعظمې کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وزندوي او جدي بحث ته سره کېننی. یعنې دوی باید د دې مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واک یې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېره اسانۍ باندې معلومدار په ساغه واک پرېږدي. اما که یو جدی خبره سوی وای یو پریکړه سوی وای مجبور و چې د مغه پریکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تر څه مقابل چې طالبانو خو هغوی خو دغه بینالافغاني مذاکرې یو په غم طرزالعملو په دغه باندې څومره وخت تیر کړه کال خو پرې پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات موضوع شو څنګه دغه ترکیې ناشته زیاته امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنې ولس له وژنې نه بالکل تنګ شوی یو که حماد صاحب وایي چې انسانان د ورځې درې سوه وژل کېده په علمدار خو دا په یو جنګ کې خو انسانان وژل کېږي. اما د جنګ نه خو همدا خلک ویلي چې باید طالبان اوربند وکړي او اوربند نه وروسته پیسه خبرې دوام وکړي په یو فیصلې باندې وبرسي
کړو.
چون جنګ دوی خپل غوښته چې جنګ طریقه راسي او نو دا مسلط باید وخت وي.
مننه حماد صاحب، پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی؟ یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي، د بشري حقوقو مسایل دي، د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیری وکال کې انسانان وژل کیږي، دا او نور ناخوالې چې شته، دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ چیز مداخله کوم مخکله دي چې تاسو پایل وکوي. همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینې د خبره اورو چې شرایط تروس پورنه دي برابر د جنو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم، مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوښي.
په کوم ځای مخکې لدی چې زستا چې غوښتنې تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم. د آزاد صاحب یو خبره شاید کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لوی خارونو د سقوط نو ورسته وکړه. موږ ته چې د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی خارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمرو څخه پیل شو. دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی خارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي، ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو.
تکلم کتا چې د دوی تړونو پورې له لوی خارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو. مزمن ګستاسي هوا د حتم نه درسي د لشي یوازې چې ولسوالۍ کې د لوی خارونه وي. موږ ګستاسي ولسوالۍ ډېر محدود یو څو دکانونه
مېرمن یو وړاندې لارشي.
او بل خبره دا ده چې خاکثر په وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو کې چې په یو هیواد کې درته نوې ښکاله جګړه شوې وي او مختلفو نوې جګړه استخباراتي جګړې نیابتي او داخلي جګړې شوې وي، هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر شي دا ممکن نه دی. یعنی دنیا لوی قوتونه دانش
کوله. حماد صاحب، په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل بې طرفي نه ساتلې تللی دي. دا راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دي هغو منابعو په اساس چمتو کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو، یا د نظام مخالف وو، یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو. دوی که واقعا بې طرفانه سروي وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته
که تاسو یعنی زما سوال دا دی چې که د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو د خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده. تر هغه لکه چې دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم، مګر حماد صاحب خبره دا ده چې ملګری ملتونه ز نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده. خو خبره دا ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي، ل خلکو سره مرکې کړی دي او دارا پورې چمتو کړی.
ګوره تکل سیب منګو تاسو دوی افغانان د هر څه ویني، ملګرو ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي، دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې ل خلکو سره خبرې کړې وي او د ارقام سب کړې وي. موږ دوی ته چې
تاسو وایي چې موږ منو، تاسو وایي چې وی پیخي بوي، په کوم شمیره تاسو منئ او بخې کوم شمیر باندې تاسو منئ؟
موږ یو اندازې منو، ما داسې ارقام تر اوسه لاس نه دي راغلي، ما ته چې هغه نه استناد وکړم. خو دا اوس تاسو د راډیو له لارې افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانی ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، دا د دوی ارقام زمونږ ته تایید ومه نشي، داسې ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بل تاسو د انحصار خبره وکړه، ګورئ تکل صاحب، کله چې د داسې یو خطرناک جنگ څخه یو هیواد راووځي، موږ تاسو پوهیږو چې د دې هیواد یا د دغه نظام په وړاندې به حساب چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډیره اړتیاوي چې تر یو څو وخت پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هیواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوی دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی ده، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابي کې، هغه ډله حسابي کې چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل، تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسیږي او دلته اداره بشپړه حاکمیږي او سیستم فعالیږي، په کار همدا ده، معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لا ته وځي، دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزی نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړي وتلي دي له هیواد څخه، دا ټول بیرته اعاده کیږي. دا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې واکې د احمد او محمود وي، د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او هغه دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، کله محمود پلاس راځي هم
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که تاسو محمد او محمود نه مطلب دا وی چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دی په وک کې.
ګوره زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته قابل قبول ده، او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بیرته تخریبیږي، دا هیڅ افغان نه مني. یعنی زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا پلاس جوړیږي، که د یو کس پلاس هم جوړیږي، موږ تاسو ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي، لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسو ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسو داخل نشو. دیموکراسي یا دا کوم انتخاباتي پروسی چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپی، د دې اصلي اهداف دا وی چې د دریم نړۍ هیوادونه د لومړنۍ نړۍ د هیوادونو لاس ته ولویږي، او هغه په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخير لاندې راولي.
ډیره زیاته مننه. ډیر سوالونه الله هم پاتې دي. ښاغلی حماد چوڑانې به په خبرونه کې بس پیوکو. په څو شیبو کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانګزای هم له خبرونه سره یو ځای کیږي. خو له هغه مخکې یوا اوریدون کې زهرا پروانی په مستقیم اړیکه سره ده، اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ د ازادي په صفو کې خبرونه ده.
هغه تشکر سلامات بشین، سلام بشما تکر صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تان، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. من میخوام بگم که متاسفانه من در یک سال کمی گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار هم مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است، اصلا اینا به جز که وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت کنند سر خانما سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوال هم از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډیره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکي به څنګه کیږي. د سیاسی چارو شنن کئ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسی علومو د پوهنځي استاد خغلی استانکزای ل خبرونه سره یو ځای شوې ده. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له خغلی استانکزی سره زمونږ اړیکه ټینګ کړي. یو بل اوریدونکو هم لرو د شپه د اوریدونکو راخلو او ورزو بیا نور ملمنو ته مهرباني وکړي ځان معرفي کړي د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله سلامونه نه کېلی تاسو محترم ملمنو ته تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لسته باندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړي خپل پښتنه شنونکو
محترم تکل ته زمانو محمد موسی نوری قربانده دی د تهران سره تاسو پړی کوم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ افغانستان کې دوه لوري تر سره شوي او دوه حکومتونه اعلان شول او بل اخره دولت 55 تر سره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کاوه چې طالبان نو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي. او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د آزادۍ په صفو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای خبرې کوي؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم ده صحیح ده، هم څه ده، یو کال کې څو خلک مړه شوي دي. د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي دي، تا ورته د دې حساب نیولی ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت خپل په ولایتو کې ناست و، په خپل طالبان حملې پې کولې، او امریکایانو سره یې اوربانو کې چې کفارو او خپلونه افغانان یې وژل. دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. او د پایتخت یې ونیوه، او دا اوس به څوره پساده به دا پاسپورټ کې مخته د ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو وځ په تاسو پور کې ته واشه چور وره پاسات کې روانه ده. دا یو نیک احمد مخده په 100 روپۍ باندې و، اوس په 1000 ډالر ده. ګوره دلته تاسو حکومت دیونی و، اوس ونی و خلکو ته کار پیدا کا، خلکو ته روزګار پیدا کا، هم سایګان سره نیک روا به چنه نه غوونی سم. ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادي خبرې کوم، ما داسه ګور ار ډیر خلک یو ورولي په آزاد کې ما سره فريد سره
واکه زمونږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبرې لطفا رالنډ کې مهرباني وکي.
خبر کومه چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي. آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل دی، وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي. انتخابات که هر څا وګټل ولې جمهوریت د افغانستان دی، ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده. ګوره بیان ازادي په فعال مدني د ټول افغانستان
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو او ری خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زمونږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کلوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتک شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوې دي؟ اوریدونکو هم خبرې وکړې، خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. پدې کې په روان یو کال کې څومره پر شاتک شوی لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تکل سب تاسو در جون ملما او ټول اوریدون کته ترما تقدیمو متاسفانه د باس اول نه نوم اما هغه څه چې خدای دې وکړي چې تکرار خبرې ونکړم. ګورئ یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. متاسفانه په تېر یو کال کې د داخلي ستونزو تر څنګ لویا او اساسي ستونزه د افغانستان د نوي سیستم یا نوي حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت، هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د ده په څنګ کې خپل متشکلان او سر جوړي خپل مشروعیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه، اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په ننني علم کې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه اړخونه عبارت ده دې چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئنه اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله مند اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نور مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه چې یو کال کې هغه ارکان چې نړیوال مراکې ثابتوي او ظاهری وضع د افغانستان خیلی به اقتصادی امنیت به شاتک پال کده. متاسفانه وضع دیر بحرانی ده او حتی خلق اشتغال نلری، کار نلری، دروز مران شوهر این کار هم نلری، سی خدمات و تلاس فسای نلری، تعلیم و تربیت هم او یواروز نکو تحصیل لازم ده لاس فسای نلری. فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه سنال ده چه ظاهرن داش خودل چیږي چې حاکمیت د افغانستان په سراسر کې خپور ده. اما متاسف سره د ډېرو جنایي واقعیو د خودکشیګانو د ترورو د هدفمندو وژنو اخبار خپرېږي. یعنی هغه فزیکي امنیت حناسب چې لازمه ده وجود نه لري. نور اشرافي ډلې لوی عملیاتونه کوي، اقلیت مذهبي اقلیتونه تر شدید فشار لاندې دي. دا هغه شیان دي چې متاسفانه
ستانګزای صاحب او بخیر خغلی حماد مخکې په خپل خبرو کې چې موږ سره خبرونه کېشته، دوی مخکې په خپل خبرو کې ویل چې د یو نظام د چې نوې رامنځته کیږي که هر نظامي پخوانی دولتونه هم د خلق دیموکراتیک ګوند مثال ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوې رامنځته شوی دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري.
فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاست کې په کوکې لحاظ نشي تعینېدلی. نو دا ډېر د پټول احترام ښاغلي حماد ته موږ دوی له ځانه نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې نسلونه یې وخوړل. تاسو وګورئ چې څلور څلور ښارې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي. اوس باید افغان ولس د تکلې چې دا بلد څومره موده ده او دا موده هم څوک نه شته ولې چې اورن به یو کال د اسکول ده څومره ده. دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا پر رواني لحاظ په ټولنې باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادي د باعث ګرځي چې خلکو او حکومت ترمنځ مسافه هم کړي.
مننه. مننه خغلی ستانګزای میرمن کړوخیل مخکې خغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې د درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلوم ده څنګه چې ستاسو د ټول مسائل ته ډېر اشاره وکړه. نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی بلکې د خلکو څخه یې کاروبار اخیستی دا انحصار پورسې ارتباط لري. تا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو په دوده خرڅ کړه دا اسانه په حالت نه دی واجی حالت نه ده چې خلک نور هیڅ راي ته لارې ته آیت نه لري بلکې په دوده
سوال ده چې څومره تمشته چې انحصار پر واک منه انحصار به پاتې ورسیږي.
انحصار خو بل کل پاتې نه رسیږي ځکه چې د دې په باندې ماره کم فکر کوي چې واکه په زور لاس راوړي او د هغې د باید همیشه وساتي او کلم به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده ځکه په دې کې ترکمن هم شو نه کوي په دې کې کوم پنځه کسه واغ ده نه پیګم دغه ده دغه تعریف له دوی څخه هغه شو وایي. یعنی تاسو راته د خدای څخه خپل خوښه ده چې فکر کوي چې تاسو راځي د جنگ لارې نه حاکم کیږي او د بدایمي ده اختیار تاسو دی ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریف وي کوم ارزښت خلک هم دا رقم نظام غوښته خزي بیچارهګان اولین ځل د مکتب حق ولې غزي باندې خانه ته اچوي کنه. یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کول او خزي باندې نشوي چې هغه معلومات په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار او اجازه د مکتب راکړه هغه باندې خانه ته اچوي چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزل کیږي بعد خلک هیڅ نو غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت هغه نه پورته کوي چې خلک خوشاله واوسي کی
مننه.
انحصار په یو طرف ته خلکو قبول نه بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې ته پاسپورت رئیس ول سمانه ماشال مینه هغه په کارت پاسپورت د کارت او ځینې سم پوره کړ په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي دا شو مینه څوک دي دې مملکت خو دې نفوس نه لري کنه و دې شاته دې چې واته ته مینه خو عاشم د باندې یو دې شو مینه چې پاتې بګه کې شو مینه پاسپورت والی چې د وطن څخه بهر شي نو دا باید خپل دی اجدي وي کې چې دا خبره کومه ته خراب ده چې باید پرې کې بدلون راوړي. ان دې هغه یو تلای فرصت سره ورغلی چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته ونه خسته هم چې د مشوره ورکړي او کله چې په هر طریق چې دی وخت ورسېدل دا خو یو ښه فرصت وو. یوازې چې هغه نیمګړتیا چې په خاني حکومت کې هغه ستاسو کې دوی دوه کارونه وکړي چې اوس وروپورو په خاني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي څنګه چې یو بل ورور هم په خپل خبره کوویل
مننه.
فکر کوم دا رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب تاسو هم راسره ستیره بخنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی ځانته د ملي مقاومت ډله وایي یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سولې براولي په افغانستان کې او یا به یې ځای ونیسي.
زبا حتو کما چې خبرې داون غړم خو که تاسو مې کاڅو کې چې ملمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړي مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت اسوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره وانند دی کومینس کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دی هغه د قدرت پر سر دی او د دې په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي د دې په وړاندې چې کوم مسلواله جګړه روانه ده هغه هم ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده په ایران کې کنا چې اوس وی په ترکیه کې ناسي اوس وی د ډېر ښکارا ویل سوله چې باید د دې تک واکه وا سهم ورکول سي نو هر شی به چې دغه خلکو تک واکه سهم ورکول سي د دې ستونزې حل دی یعنی د افغانستان لپاره جګړه نه ده د خپلواکۍ لپاره جګړه نه ده د بیان د ازادۍ لپاره د فکر د ازادۍ لپاره د بشري حقوقو د مسؤلیت لپاره د مېرمنو په وړاندې د کار د زمینې لپاره د انجو پر مخ د مکاتب د خلاصول لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره د نړیوال تعامل لپاره دا جګړه نه ده دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی یو ډله چې حکومت ترازی یا واک ترازی هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري د اساسي قانون پر وړاندې هغه ورته قوانین ونه لري د افغانستان بنسټیز قانون نه تعریف شوی همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د نننه تعامل نه رامنځته شوی د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه او دا هڅه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی مخکې وویل شول چې انقلاب وروسته هڅه له صفر پیلېږي او دا خورا ډېر زمان نیسي کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي هغه داسې یو کابل سپارل کېږي داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام او ماشین چالان او هر څه میسر و لکن هغه شاته بوسو نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې دغسې مقاومتونه دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو
مننه
دا په هیڅ عنوان افغانستان شي او خاطر نه بیایي او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسی او واک سره تقسیم سي سبب بیرته د واک سره باندې لکه نن چې د نن طالبانو کې مسایل دي هغه مسایل بیا ډیریږي تر هغه پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا د ټول افغان شپېره کې مېرمنه ځوان سپینږیری پول شامل دی هر قشر دیغه فکری ازادي دیغه ایدئولوژي ته احترام شي دی و ایدئولوژي پر پلي کولو باندې چنګار وی کغه د وسلوال مقاومت کې سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي
مننه آزاد صاحب حمد صاحب تاسو میرا بنی وکي لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکي په دې خاطر چې زیات خبرې د طالبانو حکومت ته متوجي دي
جناب تکل صاحب له کوم چې څه وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسائل بیانې چې دوی په تاسو وایي ما لمر خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب استانګي صاحب یاد کړل نو کوم ګټه چې وګورو عملا رسمیت موجود ده د نړۍ سره تعاملات موجود دي د ډیرو هیوادونو سفارتونو پرانیستي دي او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري او اعلان پاتې ده بل خبره ده چې موږ نړیوال کومنګ دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کال يرغل کړی و همدغه هیوادونه
احمد صاحب هغه هیوادونو چې يرغل نه وکړي هم تاسو په رسمیت نه است پیژندلی
بله دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په يرغل کې سکیل نه و هغه دی يرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند جوان کوي
روسیا د یرغلګرو تر راج لاند نه ده نه پیژندلی
لاند د جناب استنګزی صاحب کچيري متاسي کوم سفرونه یا کوم تعاملات د روسي هواد دي هغه سره د روسي سره د اسلامي امارات اړيكي بالکل داسې دي لکه رسميات موجوده فقط یو اعلان ته اړتیا ده زموږ سفیر هلته موجود دی افغانستان سفیر په چین کې دی افغانستان سفیر موجود دی یو سفیران دلته موجود دي فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډیر مسایل لري د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
خبره نور
خبره بل مثلا د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ کوم ګټه چې لږ واقعیت درکو د نیورونه یا خوندې د خپل بام خاوري د بل چا بام تور ور دي دا کوم بهرانونه چې را منځته شوی دي دا موږ افغانان په دې په هیږي چې دا د تیر ادارې د الف متر یا پوری چې کوم خلک وته کې د لدی هوا ده د هغوی د ناکامو پالیسوي او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشه
حمد صاحب د جنونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري
زه دې موضوع تر اعظم جناب تکل صاحب بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو دی دوی انډیوالانو دی هغوی دی هغه ظالمانه کړنو له عمله د افغانستان دی ولس شتمنی کنګل کړی ده
زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارات کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوی دی. بل موضوع دا ده چې کاروبار
میرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب، د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې یو پدیده ده. مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود وو په تېر جمهوریت کې چې په ټول کلي کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډي نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دي، باید په نوي نظام ونه تپل شي. او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تېر نظام ناکامي پالیسي وي، د هغو د انډیوالانو د یرغلګرو هغه ظالمانه روي وي. اسلامي امارات خپل حاکمیت وروسته که تاسې ګورئ لږ عمیق فکر وکړئ، په افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالي فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده. او دا اوس چې اسلامي امارات کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپلو عوایدو څخه، تاسې وګورئ. نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیون افغانۍ عواید.
احمد صاحب، هله ده چې اساسي پښتنو ته ځواب وایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات وروسته پاتې دی، په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پښتنې عوامل باندې خبره
وشي. اساسي پښتنې کلطف
نظام ناکامه کړنی وی او یغوی د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجراتو دفاع نه کوي، مګر خبره داده چې ځینې اساسي خبره شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو ځواب نه ویلی.
تکل سه د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولید چې اسلامي امارات اعلان کړی
یو کال تیر شوی.
زه دغه د اسلامي امارات دغه طرفدارانو ته خیمه چې زه په خپل پام دی حکم او پدې کړنه باندې ځنې وکړل رمه دا باید وشي. زه د دې سره همغه غیم، لیکن نا امید نه یم جناب تکل سه
امید
تا چې ډیر ضرب را موضوع حل شي.
ډیر زیاته مننه. د خبرې سره راټولو زمونږ د خبرونې وخت ډیر کم دی، یو دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکو چې د خبرې سره راغونډي کې. اول ستانګ زای سره مهرباني وکړئ تاسو.
اول د احمد صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و، هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرانس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري. په مندلي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره ندي د اوس هم د افغانستانرنګه بیرغږي هېڅ بینلمللي مذاکرېطالبانو چې مسیحانو په سطح خلک لري دي د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هلته کېښودل شي. یعنې دوی د سابې ته ایوانتار کې ورکړي. نن په ترسمه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو، نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په فنا وخت کې درلودل، د هغه لپاره یې سقوط وکړ چې شاید ټولې خبرې زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو.
مننه
هلته ده چې باید خپله لاسته راوړنې منعکس کړي.
ډېره زیاته مننه. میرمن کاروخیل،
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي، نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي، باید دغه واټن چې رامنځته شوی دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل. آزاد صاحب تاسو لطفا.
نظام کې خورا ډېر نواقص او تر ټولو ډېر نقص همدغه و چې نظام ترې سقوط شو. کنه طالبانو دا توان نه درلودی چې هغه په جګړې باندې د نظام سقوط کړي. فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچه تر 90% لوړه شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان دي هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو بندېدل، نور اقشار رټل، شکنجه کول، دا ټول د دې باعث کېږي چې افغانستان ورځ تر بلې شاته روان دی. تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نومې پاکستان دی د هغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي، دغسې ترهګر لکه الزواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان پرې ورته غذا ټول نه کړي، د ټولو اقشارو احترام ونه کړي، افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نن دی له بده مرغه څو چنده دا وضعیت، دا خراب وضعیت ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل، او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد.